سلام درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدی د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. احادي چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و، له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوي او حتی دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندز کې اور لګېدنې خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شمې په ورځ د کندز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایې اور مړ کړ، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو میډالي وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبیږي، په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا دوه لوبغاړي مات کړل. هغه دوه اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې میډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتې لوبو کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ټي وي رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به دا راپورونه هم واورئ. له جرمني څخه د اخراج شویو پناه غوښتونکو په شمیر کې 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. د جرمني تر څنګ په برازیل کې هم افغان پناه غوښتونکي له ستونزو شکایت کوي.
ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واورېدل چې برازیل بشردوستانه ویزې ورکوي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. بېوزلي هم وایي مرستې ورسره کمې شوې دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، چکر خونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. په رواني وسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. کرا سره وای و به اوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له جرمني څخه د اخراج شویو پناه غوښتونکو په شمیر کې 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. صفی الله ستنګزی نور جزئیات راکوي.
د هغه معلوماتو له مخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1,800 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 459 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړې، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې محمد زمانی یو له دغو افغانانو دی چې 13 میاشت خپل امیندوارې میرمنې او 15 کلنې لور سره برازیل ته ورسید او په هوایي ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې وروسته لمړی روختون ته لاړ. بیا په سایلي ښار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیږدول شوی. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واورېدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اورېدلې مو چې د برازیل خلک ډېر مهربانه دي. له همدې امله مو سفر وکړ. راغلو برازیل ترڅو ښه ژوند ترلاسه کړو او یو نوی ژوند پیل
کړو.
د اسوسییټډ پریس په وینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډېرو لپاره لوی خنډ دی. په پناځایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډېرو نفوس لرونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دي. په ټوله نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان پرون د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکوي. یا سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلې محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسېږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي. چېکر خونه کېږم، څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخوا ښه و مرسته کېدي، یو بوري وړه او یو پیپ غوړي به رسېدل، د خلکو کارونه به هم ښه و. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 500 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له ما نه ډوډۍ غواړي.
لو دو نون مې
د ترکشن د راپول مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته اقتصادي کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاری کچه 11.3% ته رسېدلې ده. د دغه سازمان د شمیرو پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 25% زیاتې شوي دي. انټرکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري، خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
و هم اوریدل چې د انټرکشن په نوم یو سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په جرمني کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپا هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره ولېږدوي. د دې قاضیانو او څارنوالانو په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په 40 کلنه جګړه کې افغان قاضیانو او څارنوالانو د مهمو جنایي قضیو په اړه څېړنې او پریکړې کړي او اوس یو شمېر یې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګواښونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمېر قضایي کارکوونکي وایي چې په ناوړه امنیتي وضعیت کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې میشت پخوانی جمهوری نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوری نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشي شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدې حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواښلي او شکنجه کړي دي. ذبیح الله ابراهیمي چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمني او اروپایي هیوادونو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره دی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
چې په دې غونډه کې وشو له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانو غوښتل شوي چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خرو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډله ییزه توګه له دندو لرې شول ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه څارنوالې چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه، اوس نشي کولی په اسانۍ له کوره ووځي او هغه د طالبانو له ویرې مجبوره ده چې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بندي په څیر موږ ډېر لږ له کوره د اړتیا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر ته تګ یا نور. یوه ورځ زه دلته یم، دوه ورځې په یوه ځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکوونکي درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د څېړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یوه بل کارکوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستی ډلې ته د افغانستان له تسلیمې دوه وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت تر دیرشو ډېر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي چې د شپږ شتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډېری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست که انټرنیټ لرئ، البته په کمپیوټر یا موبایل کې، نو کولی شئ د ازادي راډیو ویب سایټ هر ورځ وګورئ او له دې لارې هغه خبرونه او خپرونې چې زموږ پر ویبپاڼه خپرېږي هلته یې ولولئ او واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. او همدا ډول که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر چې اوس په ایکس پاڼه بدله شوې ده، کولی شئ هلته هم د ازادي راډیو د پانی نوم په لټون خونه کې ولټوئ، پیدا یې کړئ، تعقیب یې کړئ او په دې ډول ځان د ورځې له مهمو مسایلو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنی راپور. د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکي چې ستاکولم ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه وکړه. د سویډن صدر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکي په ستاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکي چې ستاکهولم ته تللی د خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډني ځواکمنو سی وی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره له کتنې او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکي د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایطو څخه په اغېزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې دننه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نه لري او گریپن جنگی الوتکې په رښتیا د سویډن لپاره د ویاړ نښه ده چې کولی شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هره ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسیتوب ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامي تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار لسستوالي د خلکو شکایتونه په دې راپور کې. البته د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستې شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د دې لارې د رغولو چارې چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لاره په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافرو او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کندهار لار چی لوی ترانزیتی لار د افغانستان د حلقوی سړک یو برخه ګڼل کیږي. نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبی او جنوبی دي زابزه سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک اسلام کلا توري غونډي او نور بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ را تا کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې ثمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا الله ښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کونده دی، هم ټکر 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 کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر موږ را افشا کړی، که ډرایور خو بیخي نه موږ نه زیات خسته کېږي، خو موږ خپله دومره خسته کېږو. او دا لار ده نو کار پرې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پرې روان ده، سړک د خرابۍ یې او بېرته جوړېدل یې ډېر کم دي.
موټر چلوونکی وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعت لار پنځل ساعت وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل ساعت یا شپږ ساعت کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمې سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعت موږ بلد و ساعت مو ول وس په جار ل ساعت چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایوري رسي. نو موږ د حکومت وو د دغه مسولینو صدقه خویش لور ورور ک غریبان خلګي ټکسوانان خلګي.
نوم محمد خان یو که په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعت شپږ نیم ساعت رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس په لار ډېره خرابه سوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړه کړل، اوس داسې ده شل واړه یې نیم جوړېده نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې سي.
شپږ سو چنې کار شروع شوی دی، دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې د سو سیکشنونو چې د دولت د خپل ملی بودیجه څخه دی، دغه کې مسره د خارجي فن نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنې جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
د کابل کندهار د لوی لارې په اړه مو راپور واورید چې خلک یې د جوړېدو له سستۍ شکایت کوي. بلخوا د ختیځ نورستان په دوو ولسوالیو کامدېش او برګي مټل کې نږدې 8500 بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغو پروژو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالي او د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په لسګونو چک بندونه او ډنډونه شامل دي چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جربه للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي او د ځمکې لاندې د اوبو اندازه به لوړه شي. د یادو بندونو په شاوخوا کې وهل ځنګلونه او څړځایونه وهل شوي ځنګلونه او څړځایونه به هم بیا زرغون شي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د FAO یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کامدېش او برګي مټال ولسوالیو کې د لسګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزرا 340 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوي چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایی ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نقد پیسې ورکول پروژه پیل شو، د دې کې به تقریبا 2300 سوالیخ بزګران کار کوي، دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به $100 ورکول کیږي. دې کې تقریبا 350 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چې ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیلی دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خړوبه شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی سرځی او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو به د نوي بدلون راتګ سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي پیل شوي پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوي، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلي شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیره لپاره حوضونه جوړیږي، یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغومره مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د ځنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو دپاره هم دا ډېر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان ځنګلونه بیا رغولنه دپاره.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي د طالبانو حکومت یې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. جزئیات په دې راپور کې:
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتره واټن نو آباد کلی، په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر دېرش زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شاوخوا 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چا نه وی کړی. نو تیر کال دا شپې ورځې وی چې له ایران څخه مې 50 دانې شترمرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانې پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې د تولید لپاره ساتلی دي چې هیواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیمی زیاتوي د شترمرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده، پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی، خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. له یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډېر مینهناک او مهربان حیوان دی، انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغوی سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار اگه رقص مینه که آدم خوش آدم اگه بگی در این کلانی بخیم سندن.
ابراهیمی لزارت ریاست و خیریه موسیسو سخلده ای سره د شترمرغانو د ساتنی او پالنی په برخه که در مرستی غوښتنه کوي. خو په غزنی که د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری رئیس وایی په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي موږ هغه څه چې دي موږ پوست کې دي او موږ د هغه د مسؤلیت په ساحه کې مو دي پیغه اړوند انشاءالله کامله همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسؤلیت، په دې کې د همکار موسساتو مسؤلیت تر څو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې لاړ شي او د خلکو اقتصاد